دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. دونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مې میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې انحصاط خبرونه په دې ورنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او همداراز څو سندرې دروړو خبرونه له منور شاه.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. نن په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنۍ مهم شروع شو. نن به د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د سفر پر مهال د دغه هیواد د وزیر اعظم سالی د کاته کوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د بریدونو پر مهال یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړول ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو خلاف درې ورځنۍ کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته د غرنځ ضد اساس کې ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال لري تو ویل دا کمپاین به هم په دې وخت کې په افغانستان کې هم کیږي.
دا پاکستان افغانستان یو ځای کمپین دی او دې ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې دی دایره لپاره انتهایی ضروري و چې موږ دا یو کمپین پاکستان افغانستان یو ځای کو. دا چې کمپین په پوره پاکستان کې دی او دغه شانتي خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې وي او پوره په فاټا کې وي. ان شاء الله خیبر پختونخوا چې په تقریبا 5.4 ملیون ماشومان دي چې ایته موږ رسائی کوو.
په افغانستان کې د یونیسف چارواکي وایي د درې ورځنی کمپاین لپاره یو ټول ضروری اقدامات کړی دي. د یادونه وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوی خو په پاکستان کې سکال هم د دې رنځ لس او په افغانستان کې 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي. د سینټ غونډه به د ماسپخین په 4:00 او د قومي اسمبلی غونډه به د مازیګر په 5:00 شروع کیږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نن مشال لري ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د پاناما اسنادو په معاملې قومي اسمبلی ته وینا کوي او په کې عبادت د غشخړې د هواري په لړ کې د بهرني بانک اکاونټونو او کمپنیو د شفافو تحقیقات لپاره په اقداماتو خبرې کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف دې د وینا پر ځای د دوی د وو پښتنو جوابونه وایي. د یادونه وړ ده چې په دې ورستیو کې د پاناما اسنادو په نوم په لوی مقدار کې داسې معلومات برسېره شوي چې پکې د یو شمېر پخواني او موجوده نړیوالو واکمنانو د پټو بهرني بانک اکاونټونو کمپنیو ذکر شوی دی. په دې کې د وزیر اعظم نواز شریف د زامنو او لور نمونه هم راغلي چې په نتیجه کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د هیواد له ولسمشر جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیرش په مشال ریډیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینی مشرانو سره دغه ملاقاتونو د ایجنډا مهمه نقطه ده.
مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویله هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح شي.
عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد لاس اخلي پرانستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان بلل کیږي چې له وسلوالو ترهګرو سره همکاري کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب د باچا سلمان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی کیری د شام د کړکېچ په اړه د روسی چارواکو سره د خبرو د ورستۍ پړاو لپاره تیاری نیسي. په پام کې ده چې کیری به له سعودي چارواکو سره د خبرو تر وروسته نن د ویانا لور ته ځي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او د شام لپاره د نړیوال رابطې د ډلې په غونډو کې ګډون وکړي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټری حمله کړې. په بغداد کې د نن او خواو شاسیمو کې د چاودن یو لړۍ شروع کړې چې پکې 29 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوړل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شول چې د داعش لخوا په دې ورستیو کې د تشدد پیښې سیوا شوي او د خبرې ته اشاره کوي چې یا د سخت دریځ ډله د ماتې خوړلو نه څومره لري ده. په هرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخ نه 40 کیلومتر لري د ګیس په دغه سرکاري فیکټری برید هغه مهال شروع شو چې د دې فیکټری ته د ننوتلو پر ځای کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. دا غي نه پز د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یو ډله دغه مرکز ته ننوتله او هلته د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په یعنی حال کې د بغداد ښار نه جنوب اړخ ته 1.5 کیلومتر لري پروت لطیفیه خارګوټي په بازار کې پرون یو موټر بمی چاودنه وشوه چې پکې دوه پوځیانو په شمول اووه تنه ووژل شو. دا راز د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازي وای په عراق او شام کې د یاد وسلواله ډلې تر قبضه لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی. بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل دغه خودسره خلافت راغونډېدل جاري دي. نوموړي ویل د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا د عراق د موصل خار او د شام د راقه خار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او بل خبر دا چې روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغض ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم سندرو په مقابله کې د یوکرین یو 22 کلنه جنۍ په هغه سندره بریالي شو کوم چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایم یا سیمینا په ګنشمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده. جمال انومه دغه سندرغاړي پروند د ججانو او کتون خلخوا د 1500 د شو پوینټونو په ترلاسه کولو د دې مقابله ګټون کې اعلان شو. یوروویژن نومه د سندرو د مقابله په یورپ کې تر ټولو ډیره کتون کې خبرونه ده. دا اوتر دې د مده مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د پاک افغان پولي دوړه خوتالنن څخه د ګزړن یا پولیو ضد درې وزنې کمپاین پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف یو چارواکي هیله من دی چې دا کمپاین به د دوړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خپرېدا مخه ونیسي.
سلور کې سونه په کونړ کې شوی دي نو کوشش دی چې کم بارډر ایریاز دی هغلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
په بنو کې میشته شمالي وزیرستان به کورټل شوی خلک له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غواړي چې دوی ته د ملاویدونکو خوراکي توکو معیار او مقدار ورخکي.
د ایوایت را همشته پرشن شه مهرباني د یو کو یو ته شیر مزر میشته راونه دو عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
رپورټونه وایي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې نهایي شوې دي. شنن کې پر دې اندي چې دغه روغې جوړه خای په افغانستان کې د روانې جګړې زور کم کړي.
دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو تر ځله ده چې چې د حزب اسلامي سیاسي عمل تر ازي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کړي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع لرن څخه په افغانستان او پاکستان کې هم مهاله د ګزړن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې ول شوی پکې به په ملیونونو ماشومانو ته دغه رن څخه د حفاظت واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د یادو دوړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګزړن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د ادارې یونیسف چارواکي هیله ښیي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګزړن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنس خلاف ساسکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر جوهر خان وویل چې په دواړو هوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یو وجه ده چې د ګوزن وایرس وخت په وخت لکرخه او ډی راوړي او له دې هوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نو مولي زیاته کړه
د ټایم چې پولیو وایرس کم دې سیمه کې دې دایره پارا انتهایی ضروري او چې موږ دایو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کو افغانستان چې کوم ملګری دی هغه سره کوارډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې او د خیبر پختونخوا فاټا او د اړخ د ننګرهار چونکې د نوومبر نه دی اړخ ته څلور کیسونه په کونړ کې شوې دي نو هغه لږ موږ د پاره ډېر زیات فکر دی د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې ته خدای موږ دا وایرس دلته کې رانشي نو کوشش دی چې یو ځای چې کم بارډر ایریاز دي هغه ته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیز زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نو موړې وای
بیا په شرقي او ځکه په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کې امهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي کم سے کم شما کی در پوکھ کرن جنی تھی او ټول واکسین کوي دوشنبه سه شنبه چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروس خط لرو هغه شما چې په دې تری ورځ کې خیر حاضر پات شي وی دي دا هغه به د جمی په ورځ باندې صرف هغه ته خیر حاضر ما شما نو بسی ګرځي کی سرڅو هغه واکسین کی.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوې دي. دا راز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمه لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغ زیات دی 300 کور تر اور سی بیا په کې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډیر غټ زما خل ماشوم سره ظلمي ماشوم کو دوباره نه ټیږي چې چاته یو ځل پولیو شو نو د آسان طریقه دا 2-7 کی اور کول دی هر دل چې کلم تیم راشي نو دا یو موقع دا مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلي ته کټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګوري هغه ماشومان چې کم په غیږ کې دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي هم دا ماشومان موږ نه پاتې کیږي پد قسمت خبر ادا کر لوگوں تک خپل ماشومان او خیال ساته او د دې ویکسینیشن خیال دی ساتي او ان شاء الله چې دا پولیو بیماری پر دنیا ختمه کړي دا موږ هم ختمه ودی شو.
ډاکټر جوهر خان زیاتوی په پاکستان کې تر اوسه د پولیو لس کې سونه ريجستره شوی چې 15 په خیبر پختونخوا 3% صوبا او 2 په بلوچستان کې مخه تراغلي دي. د یادونه ورلدا چې ګوزن د افغانستان او پاکستان نه علاوه د نور نړۍ نه ختم کړي شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
په بنو کې مشل شمالي وزیرستان د بیکروکل شو خلکو له شکایتونو ورسته چې غنې دوی ته معیاري خوراکي توکي نه ورکول کیږي پروند د خړو نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې دغه کډوالو لپاره ډوډۍ او دال پاخه کړل شو دا وي ترمنز وو ویشل شو زیاتره کډوالو دوی ته د ورکول کیدونکو اوړو پاړه شکایتونه درلودل د خړو نړیوالې ادارې یو بیان بیا وایي د دوی د کار هدف کډوالو ته خ خوراکي توکي ورکول په دغه لړ کې د داغوی د شکایتونو ازاله کول دي. عمر دراز وزیر له سیمه رپورټ راکوي.
د خوراک نړیواله ادارې ورډ فوډ پروګرام بنو 3 او 4 راشن سنټرو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوراکي توکو په اړه شکایتونو لری کولو لپاره د خوراکي توکو معاینه وکړه. شمالي وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه او دغه محل د اوړه په اړه لږ شکایتونه درلودل او نور خوراکي توکو نه مطمئنه ول. یو څو کډوالو نرینه او زنانه او مشال تا وویل
دونه شاله ی ماډه نور نه پخېږي دل ریږي خداس نه ویری ورکې کی پخه منده ضروری د شربت په بوتاله د چینه
غړي ریګ دی دال ریګ دی ملګری غادو خدا کا دوباره سن نه چدا دوباره سن داس ویل کدا هیڅ چه مو دیڑا ول دلا دیڑا داس چه دژا دو او غتا نه ورتی تا نورتا نه ورتی خپل تکیږي.
ز محمد حبیب د منم شکل بشنده ایس نن سبو دونه ما یار چې کومه تو زنه ملي ولا صحیح نه ده دا کی ما دونه دو یا دل دا دمش خپل وقتل دا شای نه خو صحیح دی دمش بیا گزارش تا دمش د اتل خلک چې د کوم لور د کلیتا هدیته دا یره چې کومه تو کنه سہولتی نه جوړ کو چې د یوا تر رحمشت پر شان شه مثال مهرباني د یو کو یو ته شیر مزار میاش چرونه دو چې د پیکج د رمضان چې کومه دو میشه دا غه دی عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
د خوراک نړیواله ادارې ورډ فوډ پروګرام بنو موجوده انچارج وحید خان مشال تا وویل دغه پروګرام مقصد یې د کډوالو شکایتونه لری کول وو او ورډ فوډ پروګرام هڅه کړې چې معیاري توکي وویشي.
موږ نن دلته د اکټیویټي وکړل د کوکینګ والا او وړو مو دلته ورته لامدم وکړه او پاخه مو کړه دال مو ته پاخه کړل. ټرایبل ایلډرز موجود ولل دو ټولو ټیسټ کړل آی ډی پی ځان چیک کړل هغې د دې په حوالے سره تعریف وکړو چې د دې کوالټي ښه ده. ورډ فوډ پروګرام کار همدا ده چې د آی ډی پیز لپاره ښه نه ښه کوالټي او ښه سپورټ او اسسټنس ورکړي فوډ په حوالے سره او دا مسله ورته حل شي.
د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورډ فوډ پروګرام له طرفه په میاشت کې یو ځل اتیا کیلو اوړه، څلور نیم کیلو غوړي او اته کیلو دال د هرې کورنۍ په سر ویشل کیږي. او د ورډ فوډ پروګرام مشرانو په وینا را روان راشن کې بعد دوی ته رمضان پیکیج کې هم اضافي خوراکي توکي ویشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د کورمې په مخیزو کې د شویو فرقه ییزو جګړو له امله د سیمې سړکونه، هسپتالونه او سکولونه زخت زیات زیانمن شوي دي. همداراز د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه دې ورته حل کړي چې په خبره ژوند یې یو څه آرام شي. له سیمې طارق اورکزی رپورټ راکوي.
په کورما کې امن دراتلو پاس د مخیزو خلک لخپلو کورونو ته واپس شوي دي. خزای اوسیدونکو وایي په دې سیمه کې درې کاله ترې دو پاس هم دوی د بجلی سہولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځای کس مشال رډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړه شوی.
کراسیس کې دا ټوله بجلی لکه کم به وری بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، ترونه هر څه ختم شو. نو نو بجلی شته او ټرانسفارمر هیڅ کومې هغه خلک وړي دي جګړو کې. نو دلته ستر لینډ حکومت هغه کم بیشته هغه کوم غمزه دی اور کې نشته.
په کورما کې د کال 2009 وروسته شیعه سنی ډلو ترمن شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې په کې د سیمې بنیادی ډنچا سخت متاثر شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شو نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خزایو سیدونکو وای په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوی. حاجی رفیق په نامه یو ځای مشر مشال لډیو ته وای بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل خو د بجلی مسله حل نشوله.
لوزنامه شوې دي هغه لوزنامې لون دی مرغلی او غی لوزنامه کی متیلی شو دی چې تاسو ته بمو تللې سره څوره سہولیاتی کنه د بمو دیر کو او مت بجلی اوسه پورې نه ولګی دا نو مو بور بور حکومت لوړیو هغه متیل چې تو ایم ان ای سره کور دی ایم ان ای مو علاقه سړای د غخپل د علاقه کسی پچیر سی چې دغه ته د خلکو ته د مشکلاتی
د ساده خار نه شاوخه 8 کیلومتر لری مخزو سیمه د الزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لز زرونه زیات د خلکو آبادی ده. معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلی دی چې په هغه کې لز کلی داسې دی چې د حقوقي بجلی نشته. د کوزی کور می پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په مخزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زمونږ د پی ایس ایف ډی پکې ویناګانی کړوي په غی باندې دا ملو شو دی. تاسو ته پته بجلی معاملې خو دا خکته نه کنه جی لوکلی خو مطلب نه پی ایس ایف نه زمونږ انتظامی لاس کې دوره صحیح چې مونږ وکړو. په دې کې الریډی لیټر هم شو دی، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دی دی چیپ سره. نو ان شاء الله دې لپاره کوشش جاری دی، دا به موشي د خیر سره.
د مخزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحال دو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې وروستیو کې پر ټولنیزه میډیا خپرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولسونو غوسه راپاروي ده. په ویډیو کې ښودل شوی چې یو کس چې د وزیرستان د ښځو دودیز کالی یا جامې اچولي د پاکستانی پوز سرتیرو پر وړاندې نڅا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو مدني ټورونو غړیو او همدارس د کوونکو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د وی غونډې پترس کې دغه ویډیو مخته پر تګ خپل احتجاج ریکارډ کړل او د پاکستان پوز له مشر څخه یې غوښتل چې په دغه اړه پلټنی وکي. د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود رپورټ لري.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خوره شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسز سرتیري د کلاشنکوف په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو څرنګه محسوس کړ کړی دا د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یو ویډیو راغلی دی د آرمی په وردیشه سړی ورته ویلور دی د کیم د میش د روایت یا ثقافت یو انداز د میجا دغه شای خیال نه سوتلای به حرمتی کړی دی په انتهایی یا کا په آرمی شی وی یا کا دغه سره چا جوړا کړی وی نو دغه میش برپور او مزامات یې کاوی
د کمی اولسی ګوند مشر او د احمدزی وزیر کابلیانو چیف سردار علی وزیر زیاتوی
دغه کاسونه چې د کیم حرکت کړای دی دا په نپوهی سره نه دی شوای کچیر دی دغه پلاتن نه وشولا او هغه خلک چې چا حرکت کړای دی هغه خلک تر مخمخ نکړل دا ارتلین کی تور بنه او ټول کومینه د دغه واقع په خلاف بنه منظم کوي
په ګومل یونیورسيټي کې پس دا کړه لګیا دوه طالب علمون په دغه بر یک شخ پلا غوسه په دارنګ جواتوی
زه منظور نامه ګومل یونیورسيټي سټوډنټ یو په وزیرستان شه فوزیونه یو ویډیو جوړا دوی پاک شه فوزی چې میش کیم شزیناره وای تی لباس تا یاغه وغسته لري په هغه شه ډانس کړای دی د میش د پورا ډیره سخت خبره دوی میج غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمول وستیا ته ډیره سخت سزا ورشي
مونږ فدا محمد ګورنمنټ ډیگری کالج نمبر 1 ټرایبل سټوډنټ صدر یو میج آرمی چیف تا دا ریکوست دی او دغه شیدا تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړا دوی کیم کسان په شه انوالو دي چې دغه تاسو ملو شپ دا نه اول چې دا کومینا او آرمی په خپل منځ شه بغاوت وشي لاته مسله جوړه شي
په غونډه شه د قبایلی ژوندیو او طالب علمانو یو کمیټي جوړه کړای شو چې په کومه کې شامل کسون با په دغه بریک شه د روان میاشتې په 22مه نیټه د اتوار په ورځ د ډیرش مل خان په حق نواز پارک شه د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سولي قطبی وزیرستان او نیمو قبایلی سیمو ټولو کومونو ته د شرکت بلنه ورکوي دا د یادوي چې په پېښور کې د ایس پی آر ورلډ وډ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه دو بللې خو قبایلیون بیا غوښتنه کوي چې په دغه باره کې د سپېڅلې تحقیقات وشي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اردوونکو رپورټونه وایي د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلی او دغه رپورټونه هم داراز وایي چې ښایي د افغانستان ولسمشر په دغه اړه په یوه موافقتنامه زر لاسلیک وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د حکومتي ځواکونو او یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري دا چې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کې دا به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر کومه حده مرسته وکړي د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو
د افغانستان د سولې علي شورا وای دوی افغان حکومت او په خپل د حزب اسلامي یو شمیر غړو په دې کې رول لوبولې چې ګلبدین حکمتیار له جګړې لاس واخلې او د سولې له بهیر سره یو ځای شي د سولې د علي شورا غړي قاضي امین وکاد وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ په تړون کې د افغانستان او نړیوال ټول قوانين په پام کې نیول شوی دی
امتن د سټر د شوهه چې ملي او ګرمري قوانين چې افغانستان کې باید مراد شي خو دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده دا موافقه ډیر ډیر ساده ده او بل باندې عمل درآمد د حکومت لپاره ډیر اسانه ده
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وای د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یو کېده به پر نورو وسلوالو ډلو هم فشار زیات کړي
د افغانستان د نظام په ضد باندې د کوم جنگ روان ده دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو تر رسیدلی ده نو که چیرته د اسلامي راځي او د وسلک دی او سیاسي عمل تر راځي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کی او بل اخره به نور دل ټپل هم تشویق سي سی هغه هم په یو په بل پسې داخل دی سیستم سي
د سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزای هم خوشحال خلیل ته ورته نظر لري نو موري واي له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار روغه به اغیز ولري
الانکه د اسلامي قوت ډیر نشته خو بیا هم چې هغه فلو کې نه دا څنګه سيد نورم دا چې کوم مسله ولې دلی دي نو هغه باندې به فشار راشي چې هغه هم دا سوله وکړي نو ممکن ده چې افغانستان کې د ورور وجن ودرېږي او هلته کې آرامي راشي.
خو رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي نو بیا هم ځینې اندېښنې شته.
آیا د افغانستان حکومت کې چې کم خلک د مخ کې نه د اسلامي او د حکمتیار مخالفین دي هغې به د زړه د اخلاص سره دا خبره ومني، حکمتیار سره به تعاون وکړي، حکمتیار به ورسره هم تعاون وکړي، دا به ډېر لوی چیلنج وي.
خوشحال خلیل وویل حزب اسلامي د نړۍ د یو شمیر هغو ډلو تر نظریاتي اغیز لاندې ده کوم چې په پوره توګه جمهوریت ته نه دي قائل.
جمهوریت چې په صحیح معنا سي د غربي معنا باندې ده هغه سره دوی وران دي، یعنی دوی لپاره ډیموکراسي هدف نه ده بلکې ډیموکراسي هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو طبعا په دغه فکر باندې دوی غواړي چې معمولا په نظامونو کې داخل سي او بلاخره بیا په دغه جمهوري طریقې سره قدرت ترلاسه کړي، او که چېرته د افغانستان کې چې د حزب اسلامي دغه لاره ونیسي نو دا تقریبا یو لوی بدلون ګڼل کېدلی شي.
رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار د جګړې پر ځای د سیاست لار خپل کړي نو کېدای سي د واک لپاره و شراتلونکي ولري.
کدی واکن تاسو له وکیو یا په دغه نظام کې شامل زکه چې مخکنه ډېر مهم کسان دي د اسلامي هغه په دغه حکومت کې شامل دي، پارلمان غړي دي، لکه دوی ټول بیا یو ځای شنو دا به یو غټ قوت جوړ شي په افغانستان کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وای د ګلبدین حکمتیار لپاره به په افغان سیاست کې ځان ځایول ځکه آسان وي چې وار لمخې د ګوند زیاتره غړي د هیواد د جمهوری نظام برخه دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولس بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د خیال محمد استاد د یو غزل درته ورو.
ری سودا را تا سودا کلا نا کلا توڑور لپستر گو کی خندا کلا نا کلا توڑور لپستر گو کی خندا کلا نا کلا
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو پا پی خبر کے دا سہر نهانی میں بجی کی دن کی دی دا منور شانا دا خبرونو لنڈی زورو
نن په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف د ورځنې کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته دغه رنج ضد ساسکي ورکول کیږي په دواړو هیوادونو کې د یونیسف چارواکي وایي په منظمه توګه د دې رنج خلاف کمپاین به ډیر مؤثر وي د یادونې وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوې خو په پاکستان او افغانستان کې لا هم شتون لري نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به قومي اسمبلی دغه غونډې ته د پاناما اسنادو په اړه وینا وکړي خو اپوزیشن ګوندونه وایي نوموړی دی د وینا پر ځای په دغه معامله د دوی وو پوښتنو ته جوابونه ووایي ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین د وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد د ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وویل چې د سولې د خبرو مسله به له چینی مشرانو سره د دغه ملاقاتونو د ایجنډا یوه مهمه نقطه وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب د بادشاہ سلمان او نورو چارواکو سره ملاقات کړې ده دا په داسې حال کې ده چې خاغلی کیری د شام د کړکیچ پاړه له روسی چارواکو سره د خبرو د ورستی پړاو لپاره تیاری کوي اسلامی دولت وسلواری ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټری حمله کړې او په بغداد کې د نن او خوښ سیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې نه ویش کسان وجل شوی او په لسګون نور جوبل شوی دي بلخوا د یاد وسلواری ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استاد وای په عراق او شام کې د یاد وسلواری ډلې تر قبضه لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی او روس ورسته له هغه د چل ولو سیاسي بغض ادعا کړې چې د یورو ویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یو 20 کلنه جنۍ په هغه سندره بریالي شو کوم چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمه نه په ګڼ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته اوروي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پانا ملکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي خو په دې معاملې کې خند د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجې را پیدا کیږي د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلې او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلي نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکې چنه شي ادارې دې چې د پانا ملکس معاملے یوازې په پاکستان کې نظر آغلی بلکې د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانی جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دی یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمې را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې یي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم ناخلي ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو و درولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي د کومې د منځوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړي چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي د ادارې په وینا چې د لا انجستس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو لوجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دوی مدا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکر د ګناه په تور کې پراته دي ادریا اخری کې لیک پکار د چي حکومت دی لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولست انصاف ورکړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنټس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په بهر کې دیوي کمپنۍ لرلو د خبرې د تصدیق او ډیپلوماټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې یې له فرخندي اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړ کړی و چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوی چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ ریکریدی او د دغه لارې جیدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي دغه اسناد او مخې ته راتلو وروسته باید نواز شریف مستفی شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسناد په اړه یو خود مختار کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هوار کړل شي. رويټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی دغه خبر تصدیق کړی وو چې ګنې عمران خان په 1903 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهرنۍ کمپنی جوړ کړی و. خو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یو کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانی د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغه لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته خشول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک. له دغه وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پروجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نیوی ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړی دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لسړه نه کار نه کوي، نو ځکه د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پام کې دا د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان همدارز وایي چې ښاغلی عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته روانېدو مخکې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث وي لا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستی وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې.
takes arms and
څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي ل تروریستي ډلو سره اړیکی ساتي او همکاري ورسره کوي یا ل تروریستي شبکو سره مرسته کوي د دښمن په توګه به پیژندل شي نو سره ل دي چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې ل تشدد څخه خلاص اخلي پر ځای دی خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو خغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالي توپ ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوت و عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې
Unfortunately,
لبد امرغه طالبانو ناسمه لار د تشدد جګړو او ل تروریستي ډلو سره د اړیکو لار غوړه کړه چې د سیمې لپاره یو ګواخ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې و او نور هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان پاکستان چین او امریکا یې غړي و اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي
احمد تکل وو د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بدله دغه شورا بیان د یکشنبه پر ورځ د سولې عالی شورا او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې ویل چې افغان علما د هغه کسانو ترڅنګ ولاړ دي چې د سولې غږ اوچتوي په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیواد یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې ته اړتیا لري په دې اړه نور له کابله د رحمت الله افغان پر رپورټ کې
د افغانستان د علماو شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دوو مسلمانو ورونو په منځ کې جګړه حرامه ابلل ده د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل او زیاته کړه چې هغه څوک چې د اسلام دعوه لري باید د خلکو امنیت خوندي کړي څو اسلامي اصول په ښه توګه عملي شي ښاغلی حلیمی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل
منګ هغه کسانو ته چې نه دې ټوپک په مرمۍ باندې کلمه لیکل دا او هغه څوک په وزن شي هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي هغه ته مو خطاب داد چې جنگ حرام بولو صلح فرض بولو منګ دې صلح لاس اوږد کړی دا څوک مونږ ته دې جنگ لاس را اوږدي دا حرام ده او دې په مقابل کې علما د ټولو پرګنو په څنګ کې ولادي ترڅو د صلح لپاره یو اواز پورته کړو
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسی دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی دا کانفرنس چې دوه ورځې به دوام وکړي د سولې عالي شورا یو شمیر غړي دینی عالمان مدني فعالان مصري عالمان او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یې یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت شي
حقوق همه
دی وایي موږ هغه سولې ته عادلانه ویلای سو چې له ټولو ډلو سره وي او د ټولو حقونو پکې رعایت شي حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات شته دغه هم باید رفع کړي په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي څو له بېخه د سولې مسایل برقرار شي موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندې چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړي رد کړ او د عمري په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي
د رحمت الله افغان رپورت موردو د ننګرهار چارواکي وایي په دوه جلا جلا پیښو کې د انسان تختونکو له منګلو د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه خوشي کړي او عاملین یې د قانون منګلو ته سپارلې دي په دغه اړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ اورو
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید د یکشنبه پور از مازیګر مهال د ننګرهار د رسنیو په کور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هغه د وطن انسان تختونکي په ټفي حالت کې د خبريالانو په وړاندې راوستل چې د تورخم جلال آباد په لوی لارې د مومندري ولسوالۍ اړوند سیمه کې د انسانانو د تختولو پر مهال له پولیسو سره د نښتې په دوران کې ټپیان شوي ول. جنرال زاهد په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبريالانو ته وویل
نن له غرمې نه مخکې د مندري ولسوالۍ په ساحه کې د اختتابچانو یو ګروپ و چې په یو کورلا ډوله موټر کې مسافرین چې یو سیاسره و او یو کوچنی ماشوم ورسره و او د دې خاوند و غوښتل چې دوی اختتاب کړي او پولیسو ته اطلاع رسېږي. پولیس یې حرکت کوي، د دوی په تعقیب باندې ورځي او په دوی باندې ډزې کوي. قابل کې دوی هم ډزې کوي چې په دغه برخورد کې دوه نفره دغه جنایتکاران د پولیسو له خوا نه ډزو کې لګیږي چې فعلا هم زخمیان دي لمنګ سره دي.
بلخوا د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد ښار اومې ناحیې اړوند یو تن د دوه تنو ماشومانو د تختولو پر مهال نیولی دی. په دې اړه د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوږیاڼي خبریالانو ته وویل
دوه تنه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 3 کلونو ترمنځ دي د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند د تبلیغیانو مرکز ته نږدې د یوه تختونکي فرهاد له لورې دوی غوښتل چې وی تختوي، خو د دغه عمل د ترسره کېدو پر مهال د ملي امنیت زړورو منصوبینو فرهاد نیولی دی. او هغه دوه ګلالي ماشومان چې یوه نجلۍ ده او یو 3 کلن کوچنی هلک دی، دوی د تختونکو له منګولې خلاص کړي او خطابګر هغوی نیولی دی او دا مهال تر پوښتنو لاندې.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال زلور خان زاید وایي چې ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د هر ډول جنایي جرم په حالت کې که څوک ولیدل شي او یا د تیښتې په حال کې وي په مرمیو دې وویشتل شي.
امنیتی پوستو ته هم هدایت ورکړی ده، امیرین دی اوزو ته هم ورکړی، قمندانان د ولسوالۍ ته هم. اختتابچی، تروریست، خاین، جنایتکار که امنیتي ځواکونه په دې کې غفلت وکړي هغوی سره هم قانوني برخورد کیږي، او که جنایتکاران امنیتي ځواکونه سره مقاومت وکړي لکه څنګه چې دغه جنایتکاران ونیول سول وویشتل سول همدغسې به نور هم ولو او له بینه به وړو.
د یادولو ده چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې که یو لور ته په ننګرهار کې د انسان تختونې پیښې زیاتې شوي، نو بل لور ته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو هم کلک تدابیر نیولي چې په دې وروستیو کې د انسان تختونکو یو شمېر کسان نیولي او د هغوی له منګولو څخه یې یو شمېر کسان آزاد کړي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د شمالي افغان په غږ دا سندره درته ورو.
داس مئن تیا د چی نه چاته ویل شو نه پزړگی کې پټ پټ ځای کومل شو نه پزړگی کې پټ پټ ځای کومل شو داس مئن تیا د چی نه چاته ویل شو نئی پزڑگی کی پٹا پٹا زکوں نئی پزڑگی کی پٹا پٹا زکوں دوگت تصویر دے رالا راکڑن بے خلاص سا دوگت تصویر دے رالا راکڑن بے خلاص سا راکڑن بے خلاص سا دوگت تصویر دستا پا شان لو بولے شون نئی پزڑگی کی پٹا پٹا زے کولے شم نئی پزڑگی کی پٹا پٹا زے کولے شم داس مئن تیا دا چے نچا تا ویلے شم نئی پزڑگی کی پٹا پٹا زے کولے شم نئی پزڑگی کی پٹا پٹا زے کولے شم زہر دو کی گرزی دلی دے زہر دو بلتون میں پر رگ رگ کی گرزی دلی دے رگ رگ کی گرزی دلی دے گورو بچانا ناچے سو پورے غم لے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کولے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کولے شون
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د ټول پاکستان په کچه د مارشل آرټس لوبو قومي سیالۍ د آرټس د مارشل آرټس لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې په کې د هغه هیواد د ټولو صوبو همداراز د فاټا په ټیمونو سربیره د افغانستان یو لوبډله هم برخه اخلي د دغه لوبو جوړونکي وایي له دغه کاره هدف د هیواد وګړو ته د امن پیغام ورکول دي د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا سپورتس ډایریکټوریټ لخوا د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د مارشل آرټ قومي ټورنمنټ شروع شوی دی چې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاټا او د افغانستان نه هم پکې ځنې لوبغاړو برخه اخیستې ده. دغه ټورنمنټ به تر درې ورځو پورې دوام لري. د دغه ټورنمنټ د مقابلو په مهال د خیبر پختونخوا د مارشل آرټ اتحادیې مشر صاحبزاده الهادی مشال ریډیو ته وویل
ټورنمنت ډیر کامیاب روان دی او خلک په دې کې ډیر دلچسپي اخلي او ډیر خوند ته اخلي او د لوب طرف ته د دې رجحان روان دی زیاتیږي. بل د دې لوب مقصد سره زمونږ چې دی په دې صوبه کې په دې ملک کې د امن یو پیغام مونږ ورکو چې یو خو د خلکو د ذهن نه دا خبر وزي چې په خبر کې نه دا د کې فسادات دی یو شبل شه دی اوس چې کوم پنجاب یا سند بلوچستان کشمیر د غرنګ گلګت بابتستان د فاټي ګور د فاټي خلک بګر غری دا ټول د دې خبرې قا کې چې په خو ډیر یو پر امن زیده یو پر امن علاقه دا ډیر خسته علاقه دا ډیر خوشاله دي.
د مارشل آرټ په دې لوبو کې شریک د خیبر پختونخوا ټیم یو لوبغاړي جنگیر خان خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
دا زموږ ډومبې زل چې نېشنل ټورنمنت کې موږ ساغشته د اوسم یو فایټ نیم زموږ پته امید چې به غټو ډیر خيو ماحول دي د پوره پاکستان نه ټول مختلف ټیمونه راغلي دي د افغانستان خو ډیر خو مقابله دي د موږ ټیمونو سره شو
او د افغانستان یو ټیم ته هم پکې موقع ورکړ شوی دا او یو لوبغاړي رفیع الله وویل
د منفی شپته کیلو یا ماینس 60 وزن کې فایټ کوم او زه د افغانستان نه راغلی ما زه د افغانستان ټیم خو جنگیږم ماشاله ډیر خاصه مسابقه وشو سپیشلی د پاکستان نه خو نظر ډیر خوشاله ما چې موږ د خرا اغلاس تو کو اول فایټ ما کو په 15 سکند کې منا کاوټ یو ان شاء الله انداسه به مخ رو روزم
د مارشل آرټ په دی لوبو کې یو بل لوبغاړي کفایت الله خپل خیالات صدا سي سرګند کړل
زه سیمه فائنل ته رسیدم او ان شاء الله کوشش کوم چې په فائنل مو ګټم او د پاکستان نمائندگی په کوریا کې وکم دې دا موږ ډېر زیات مهنت کړې ده او دا ډېر خوشاین خبره ده چې لس کال بعد په خبرت نېشنل ټورنمنت راغله ده.
د خیبر پختونخوا د سپورتس ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د مارشل آرټ قومي ټورنمنت ډېر مو د پس په خبر کې را جوړ شوې ده او چې په دې ټورنمنت کې کوم لوبغاړي په خپل وزنونو کې اول مقامونه ترلاسه کړي نو هغه به بیا د روان کال په ستمبر میاشت کې په جنوبي کوریا کې په شپاړسم ایشین مارشل آرٹ ٹورنامنٹ کی برخه اخلی. فرهاد شینوارای مشال ریڈیو پیښور.
اوریدونکو د پاکستان د حبیب بانک کرکټ لوبډله پرون یک شنبه کابل ته ورسیده. د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بانک له هغې سره د سه شنبه په ورځ د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دا یو ښه اقدام دی او په ترڅ کې به افغانان او د کرکټ نړیوال شورا درک کی چې افغانستان هم د لوبو د کوربتوب وړتیا لري. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک ټیم کپتان وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه وځلیږي. په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی په رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیایي لوبډلې سره 200 ورځنۍ او 400 ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مې په 18 راتلونکي سې شنبه په ورځ او وروستۍ به یې د جون په 14 وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهم دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي
په دغه سکواډ کې زمونږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د 19 ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو 20 اوریزو سیالیو کې د 3 نه 1 لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتي. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډیر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدی او احمد شهزاد هم زموږ سره یوځای کیږي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړې کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډیره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس دی وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د نازی اقبال په غږ لدی سندري په کتاب سو خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.